السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي وایي جګړه د ښکېلو ډلو ترمنځ بي باوري نور هم زیاتوي. نن د ښوونکي نړیواله ورځ ده. معلمان وایي دولت یې د ژوند ښهوالي ته بنسټیز کار نه دی کړی. ډاکټرانو ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو ته وار ورکړو په مکړې خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن قطر ته روانېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی وایي دغلته له سولې وروسته هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته شخړه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دی. د قطر دولتي خبري اژانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به نن دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده سه شنبه د قطر له امیر تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني سره وګوري. اژانس زیاته کړي چې شیخ تميم او افغان ولسمشر به په دوه اړخیزو اړیکو او دغه اړیکو په پراختیا خبري وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حقمل په خپل ټوئیټر کلی چې ولسمشر با له کوربه چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحا له څو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت په کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبري هم روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې او مرکزی آسیا د هیوادونو همکاري ډېره مهمه ده. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصوبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخامخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښهوالي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انا لیسې ښوونکې ملالۍ صافی عمر
اگر سوک چی کورو نلری ماشمان ویدی آیده کفایت که تا زننانی شرایط که اگر تا معلم ماش زشتن زر پیره شروع ده نور زهینه که بزر فکر کومه چی زیادترین قدر معلم تورکر که ده اما پا افغانستان که بدبخترین نفر معلم ده.
پا دیار اولانده پخبرونه که یو تفصیلی راپور در تلرو. د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټې پرون د دغو بې مفهومه ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز سټیپاناکرت او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. یک شنبه د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه وژل شوي کسان پخوا په هدفي وژنو د خلکو تښتولو او نورو یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې ښکېل وو. پوځ تایید کړی چې له وسلوالو سره په نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی. اخوا په میرالي سیمه کې یو بل وسلوال کس هم نیول شوی دی. د اکتوبر د دویمې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په داسې عملیاتو کې د دوو مهم وسلوالو د وجلو ادعا وکړه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سکل تر اوسه 23 کسان وژل شوي. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرې ته وتلي او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. دا اتمه اونۍ ده چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅېږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکو له 26 کلونو په بلاروس واک چلوي. د اپوزیسیون یو خبري چینل نیکستا راپور ورکړی چې یکشنبه د منسک په مظاهرو کې له 1 لک زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د دغو خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار اخیستی. باندې لس زره کسان د پولیسو لخوا په دې 8 اونیو کې بندیان شوي او یو شمیر نور هم د زور زیاتي له امله ټپیان شوي. مخالفین او مظاهرچیان وایي چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو د اگست 9 ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړی. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې له 3 اونیو د سولې خبرې روانې دي خو د سولې خندونه لا پر ځای دي.
یک مانع بزرگ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډیر زیاتی د دواړو خواو ترمنځ د بیباوري له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ننګرهار کې وروستي خونړی برید ولسی استازي غوسه کړي.
دومره ورته وایم چې په کومو سترګو به بیا افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي.
نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د افغانستان معلمان وایي ژوند یې له مالي پلوه ډاډه نه دی. نورستان کې ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی.
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو. مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. موږ تصمیم درونیول تر څو دا کلینیکونه بند کړو.
ډاکټران وایي د ډونالډ ټرمپ روغتیایي وضعیت ښه دی او نن له روغتونه وتلی شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بېباورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه. خلیلزاد چې له دوهې وروسته تاجکستان ته تللی و ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت او طالبان باید ژر تر ژره د تاوتریخوالي د کمښت په څیر په اصلي موضوعګانو بحثونه پیل کړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي مانع څه ده داسې وویل.
یک مانع بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بېباورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي کنه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لویو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بېلابېلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. دغه کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 16 ملکیان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکیانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبر لپاره په طرز عمل باندې بحثونه روان دي. لشلو مسلو چې مطرح سوي په اتلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لاندې دي بشپړې سوي. مشتبن هله مون یو چې پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوه د طالبان ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسئلو حل څومره وخت نیسي او مرکچیان به څه وخت د جنګ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی نور هم د دولت او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاتوي. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه په ننګرهار کې وه. دغلته وړمه ورځ په غنیخیل ولسوالۍ کې د موټر بم یوې چاودنې 14 ملکیان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د دوی استازي وایي چې هیڅ یو لوری په زور او د خلکو په وینې تویدنې سولې او واک ته نشي رسیدلی. دغه څرګندونې په غنیخیل ولسوالۍ کې د وړمې ورځې موټر بم چاودنې په غبرګون کې شوي چې جزئیات د سهارګل امیرزی په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د افغان جګړې هیڅ یو لوری کاغه طالبان دی او افغان حکومت د وینې په تویدو سره د اقتدار ته د رسیدو او یا د اقتدار د ساتلو خوبونه نه ویني.
که طالب ووایي چې زه په جنگ باندې مخکې کیږم او دا وطن نیسم، طالب په الله قسم نه کزان ته تم بچیو کی. او که ډاکټر غنی وای او عبد الله وای چې زای کوم ته هم ځان ته نشی کولای، زه د دوی نه هیڅ تمنه لرم، خو دومره ورته وایم چې په کوم سترګو به افغانستان ته راځي او بیا به د لیډرۍ دعوه کوي دواړه جناوته.
هخوا په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي نیاز ولی مسلم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې خبرداري ورکړه، وویل چې څو چې خلک د جنگي ډلو پر وړاندې یو موټی نشي دا غمیزي به دوام ولري.
دیکھیے طالب هم دینه استفاده کوي، بلیم کوي بلیم کوي، باید چې په اتفاق شو، باید په یووالي باندې کار وکړو، یوازې او یوازې مونږ د خلاصي لارې اتفاق او یووالي.
دا په داسې حال کې د چې د غنیخیل ولسوالۍ ودانی ته څیرمه موټر بم چاودنه وشو چې په پیله کې د ښوونځي او زدهکوونکو په ګډون 14 تنه ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو په خبره پوهل شوو کې څلور ماشومان او یوه میرمنه هم شامل دي. بلخوا د دغې پیښې عیني شاهدان او د قربانیانو کورنۍ وایي چاودنه دومره زوروره وه چې د پیښې د شاوخوا سیمې د کورونو چتونه کېنولي چې له امله یې د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه. قاري عادل چې په پیښه کې د خپلې کورنۍ یو غړی ټپي شوی او په روغتون کې بستر دی، د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زموږ شل دوه درېش کاله عمر دی، موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې. زیاتره خلک چې دی ماشومان زنانه هغه د کورون د چتونو د خاطر چې سخت زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکی سید فاضل د نورو ځایي اوسیدونکو په څیر ناهیلی دی او وایي چې هر کال یې عزیزان په ورته پیښو کې د غم په ټغر کې نول کېږي چې باید نوره دا لړۍ ودرول شي.
په دغې واقعې کې چې کوم دی، ما داسې ټول هغه معصوم او بېګناه ماشومان ولید چې عمرونه یې د 500 نه تر 2 کالو پورې وو. یعنی دا یو غټ درد دی زموږ د عزیزانو لپاره چې دغه یې نه یوه داسې پیښه پروسه کال په دغې وخت کې زموږ د نورو عزیزانو د بالا ولسوالۍ کې هم دغسې ورته پیښې شوې وي. اوربند او سول او د دغې په ارمان باندې زموږ ډېر ځوانانو خپل ژوندونونه اوس هم د لاسه ورکړه. فیسبوک کې نن پوسټ وکړي چې انشاءالله سوله به راځي، خو 15 ورځې بعد هماغه زلمی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
که څه هم د ننګرهار د غنیخیلو د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغان حکومت مسؤلینو یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورچولې. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1949 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا نومول شوې، خو د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخ دي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له ښوونکو سره یې تر یو حده خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته.
د ښوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې مانځل که څه هم په تیرو کلونو کې ښوونکو ته نسبي خوښي وربخله، خو سږ کال د لسګونو زده کوونکو ترمنځ د دوی حضور ښایي د دغې وبا د انتقال له ویرې ډېر خوښوونکی ونه اوسي. د کابل ښار د نازو انا د هلکانو د ښوونځي ښوونکی علي محمد الکوزی چې نږدې 60 کاله عمر لري، ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو ګواښته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکی یې ورته مهمه دی.
دام په نظر کې ولیدل چې دا مرض خو لا ختم نه ده، جریان لري. د دې مرض جریان سره سره مونږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا مونږ جدي نیولې ده، دا هم وظیفه ده که مونږ خدمتونکو، البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک مونږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید 19 ناروغي کوم ښوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمېر ښوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی، ناسم اقتصاد وژلی او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپناه د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په ښوونځي کې ښوونکې ده. خاوند یې مړ دی، د څلورو ماشومانو سرپرستي ورلغاړې ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو له ورایه ښکاري. دا چې هر میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
هغه څوک چې کور ونه لري، هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ولري، آیا د کفایت کوي په نننی شرایط کې؟ د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ که د معلم معاش د 6,000 روپۍ نه شروع دی، آیا کفایت کوي؟ دغه هېڅ وجه نه کوي. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاترین قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبخترین نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت همدا شان دی، او ښوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضیه غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مونږ سرپنا نه لرو، ډېر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورې د غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د معاش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې څه کم 100,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 80,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویاند نوریه نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیه وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
د ملکي خدماتو کارکوونکو د معاشاتو د زیاتوالي په اړه یو پالیسي ده، دا د حکومت پالیسي ده چې د دې پرسر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیه وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي، چې له دې شمېر 70,000 یې ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډېر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته یې دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 خپرونې لري. د خبرونې دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته لرو، چې یو د ورکشو عزیزانو د لټه پروګرام دی چې دویم پروګرام دی، او تر هغه مخکې درته د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. اوس هم 8:19 دي. اوس ورځو لویدیځو مطبوعاتو ته. دا چې دغه مطبوعات د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته واک چي.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د شوزو د اخته کېدو د رسمي شمیر پر کموالي لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې په کورونا وایرس د شوزو د اخته کېدو او مړ کېدو رسمي پیښې د نارینه وو پر تله خورا کمی دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته سو کسانو له ډلې 3.5 او په دې وایرس د مړو له ډلې 8.5 فیصده نارینه دي. خو د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې په کورونا د اخته سو له ډلې 70 فیصده او په دې وایرس د مړو له ډلې 40 فیصده نارینه دي. زیاتو متخصصانو نیویورک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې ډېر احتمال لري د دې توپیر علت دا وي چې په افغانستان کې ډېرې ښځې روغتیایي مرکزونو او عامه ځایونو ته نسي تلای. د روغتیا پخوانی وزیر سوریا دلیل چې اوس مهال د روغتیا نړیوال سازمان کې د یو ځنګړي پروګرام مشري کوي ویلي شزی هم په کور کې دننه او هم د روغتیایي څارنې په برخه کې له خندونو سره مخامخ دي. میرمن دلیل ورسپانې ته ویلي شزی چې کله روغتون ته ځي باید یو څوک ملتیا وکړي او په کورونو کې هم زیاتې پریکړې د نارینه له خوا کیږي چې یا میړه یا پلار یا زوی وي. په افغانستان کې زیاتې ښځې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته د تګ اجازه لري او د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. په مقاله کې یوې څېړنې ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې د کاري ځواک ډېره برخه نارینه دي او ښځې د دې ځواک 30% برخه جوړوي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپل پرونی غنې کې هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله پر هغه سفر لیکنه خبره کړې ده چې په پام کې ده سبا سه‌شنبه پیل شي. د ورځپاڼې په حواله دا به هندوستان ته د مصالحې عالي شورا د مشر په توګه د ښاغلي عبدالله لومړی سفر وي او دغه شورا په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې د دولت استازیتوب کوي. د انډیا ټوډې ورځپاڼې په حواله د مصالحې عالي شورا مشر به بین الافغانی مذاکرو ته د هندوستان د ملاتړ خپلولو هڅه وکړي. هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ولړ شوي جنجالونه حل شوي نه دي. ورسپانی د ټیکې ته اشاره کړې چې له طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان په ثبات کې د پاکستان د نقش په اړه هندوستان ځینې اندېښنې لري او د هغه اندېښنې دي چې د لیکوال په باور ګڼو کسانو په افغانستان کې دننه هم مطرح کړي دي. عبدالله عبدالله تر دې مخکې پاکستان ته 3 ورځنی سفر کړی و او ویلي و چې دغه سفر یې د افغانستان د سولې پروسې په ګټه و.
په نورستان کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواو او نورو امتیازونو د نه ورکړې له امله پرون یکشنبه د ټولو روغتیایي مرکزونو دروازې وتړلې او کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي ورکول شوي او تر هغو پورې به کاربندیز ته دوام ورکړي چې معاشونه یې ورنه کول شي. په دې اړه پام وکړئ د سیمینا د روحله انوري راپور ته.
په نورستان کې روغتي کارکونکو به په سختو شرایطو کې دند تر سره کوي خو به هم ورته په وخت ماشونه او ورسره منل شوی نور امتیازات نه ورکول کیږي. نو دوی اړ شول چې د روغتي مرکزونو دروازې وتړي. د پارون د روغتون یو تن ډاکټر احمد شاه
کلینیکونه نور د سقوط سره مخ شو او مریضانو ته هغه حقوق نه رسېدل. بل اخره مجبوره دي شول دته شول چې یو نهایي اقدام په هیڅ شي دی موږ تسلیم د ونیول تر څو دا کلینیکونه بند کو. دا خپل غږ وزارت او تر ولایت او تر ریاست جمهوریت پورې زموږ غږ ورسیږي تر څو چې زموږ حقوق اعاده نشي او دا خپل اعتصاب ته دوام ورکړو.
له دواب وانتویګل او نور ولسوالیو هم روغتي کارکونکو ازادي راډیو ته د کاربندیز د اعلان خبر ورکړي. د دواب ولسوالی د روغتي مرکز ډاکټر محمد فاروق
سلور میا کیږي چې موږ ته احید موسسه او د ماچ نه راغی او ورسره آی پی ډی داخلي بستر مریضانو ته آشا عبادت دا شین مکمل نشته. تل کیسه د موږ مشکل سره مخ یو مریضانو ته دوا نه لرو. نن درې مریضانو ما باندې وار کړی دا ځانم ورنه پټ کړی دا ملاریا مریضان دي. کلوریکین موږ دغه جن لرو داخلي شفاخانه کې پرستامون نه لرو.
د نورستان اوسیدونکو باید کلینیکونو بندېدو سره غنو ستونز سره مخ شوي دي. د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان
دغه دوا نشته د ډاکټرانو تنخوا نشته د امبولانس تل نشته ټول نور څنګه کلینیکونه ته شوی دي.
د نورستان حکومتي مسولین هم منی چی صحیح کارکونکو ته لتی رو څلور میشتو تنخواګانی ندی ورکل شوی. نو ډاکټرانو د یک شنبه پورس خپل کارونه بند کړی دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته ویل
په دې بخش کې محلي اداره په کراتو مارات صحت عامې وزارت مشرانو سره دا موضوع شریک کړی دی. متاسفانه موږ یو بل تصمیم هم نیولی داسې دا موضوع هو به هو په ډیټیلس او په جزیاتو سره د خپل له لارې شورای امنیت ته انتقالوو، تر څو چې حداقل د شورای امنیت او د کابینه له لارې مربوطه وزارت او مسؤلین تر فشار لاندې ونیولسي، تر څو چې د نورستان ولایت د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې په کې 243 تنه صحي کارکوونکي دندې لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی پرون د کورونا ویروس د زیانونو په اړه یو راپور خپور کړ. دوی وایي چې کووید 19 ناروغۍ له امله په سلو کې څه باندې اویا افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د راپور په باور د کورونا خپرې شوې وبا په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه هم په سلو کې 18 زیاته کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان لپاره د دغه ادارې استازي د راپور لخبرېدو وروسته په افغان حکومت غږ وکړ چې له ناروغي بیرته عادي حالات راګرځېدو لپاره اړینه ده چې د خپلو عوایدو راټولولو په برخه کې شفافیت رامنځته کړي. عبدالله الدرداري وایي چې د کووېډ 19 ناروغي خپراوي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 18% لوړه کړې ده.
د افغانستان تلپاتې پراختیا اهدافو باندې د کووېډ 19 اغېز ډېر منفي و. د بېلګې په توګه که فقر په نظر کې ونیسئ، نو له کووېډ 19 مخکې افغانستان کې د فقر کچه 18.15% زیاته شوې، چې ولګې هم 0.5% زیاته کړې ده.
ښاغلی الدرداري زیاتوي چې ته دغه وضعیت د جبران لپاره لازمه ده چې افغان حکومت مالیات لوړ، د صادرات زیات، د عوایدو راټولولو لپاره د فساد مخه ونیسي او سکتوري ادارو ته د بودیجه زیاته کړي تر څو خلک له ناوړه وضعیت راووځي. د افغانستان د مالی وزارت مانی چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه سوې ده، خو د ارقامو په اړه څه نه وایي. دا دغه وزارت وین شمروز مشیدی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت له نړیوالو متحدینو سره کار کوي څو په سختو شرایطو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زمنګ اولویت د خپل خلکو خواله دی او د خپل خلکو سره کومک دی، او مالیات خو په افغانستان کې د قوانینو مطابق درچ شوی دی، نو هغه جګیدلو یا ټیټیدلې د قوانینو سره ارتباط لري. ولې دم غړې د دینه زیات چې منګه د مالیاتو په جګولو باندې فکر وکوز، منګه فکر دا دی چې څنګه هیوادوالو سره د افغانستان حکومت مرسته کولای شي او د دې ترڅنګ د خپل نړیوالو همکارانو سره کار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې 9290 کسان په کووېډ 19 ناروغي اخته شوی چې له عمله 4212 تنه مړ شوی، او د روغتیا نړیوال ساز من یو ځل بیا په نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغي د دوهمې څپې خبرداري ورکړی.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ډاکټران وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتون څخه وتلی شي. ترامپ چې په کورونا ویروس اخته شوی د اکتوبر له 2 واشنگټن ته نږدې په والټر ریډ ملي پوځي روغتون کې بستر دی. ډونالد ترامپ له روغتونه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ژر بستون شي او خپل کار به مخته بوزي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
په والټر ریډ روغتون کې ډاکټران د ولسمشر ډونالد ترامپ صحي وضع ښه بولي. ترامپ که څه هم دوه واره د درملنې پر مهال د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخ شوی، خو ډاکتران وایي د استروئیدونو په مټ تداوي کیږي. ډاکتران د 24 کلن ترامپ د روغتیا په اړه خوشبینه دي او ویلي دي چې دوشنبه روغتونه وتلی شي. د والټر رید ملي پوځي روغتون یو ډاکتر شاندولي خبرلانو ته ویلي د ناروغ صحي وضع لا پسې ښه کیږي، د جمعې له سهاره تبه نه لري او حیاتي علائم ثابته او د قناعت وړ دي. ترامپ د اکتوبر له 2 په والټر رید روغتون کې دی. ترامپ له همدې روغتونه په یو 4 دقیقې پیغام کې ویلي و چې وضعیت ښه دی او هیله مند دی ژر خپلو کارونو او پاتې کمپاین ته ستون شي.
راستون بشم، فکر کوم ژر به راستون شم. منتصر یم، لکه څنګه چې مو ټاکنیز کمپاین پیل کړی او مخته مو وړی و، بشپړی هم کړو.
ټرمپ ویل راتلونکي څو ورځې به اصلي امتحان وي. سپینې ماڼۍ ویلي ټرمپ کولی شي له همدې روغتیایي مرکز له خپلې ځانګړې خونې کار ته دوام ورکړي. د ټرمپ خونه په ټولو وسایلو سمباله ده او کولی شي د جمهوري ریاست ټولې چارې مخته یوسي. د ټرمپ یو دمی ناروغي د هغه کمپاین ته یو ضربه بلل کیږي او لدی چې ناروغي ته ډیر اهمیت نه دی ورکړی د ګڼو رسنیو او خلکو پام یې وراړولی. د ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. دوی دواړو له هوب هیکس سره چې د ټرمپ ستره سلاکاره ده څو واره سفر کړی و. هوب هیکس هم په کرونا اخته ده. کرونا ویروس په امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای ډیر خلک مړ کړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ د کرونا ویروس د مدیریت په برخه کې خپله اداره بریالۍ بللې، خو هلته د وروستیو شمیرو له مخې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا